آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای
السلام علیکم در نوریدونکو تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو نزموږ درېمه پښتو خپرونه اوري. لومړی د خبرونو لنډیز. د افغانستان د والیانو ټولنه وایي چې لوی جرګه دې راوغوښتل سي. په دولتي ادارو کې 15,000 بستونه خالي دي او په اسلام آباد کې نن هم احتجاجي غونډه روانه وه. درنو قدرمن اوریدونکو په دغه یو ساعت خپرونه کې به تاسو د ادبي ډیری خپرونه او همدارنګه خبری رپورتونه واوري. خو خبری رپورتونه او د ادبي ډیری خبرونه مخکې خبره سوې ده او تکراری باندې تاسو اوري. خو لومړی پام وکړئ د خبرون لنډیسته چې زه روشان نورزی تاسو ته ولم. د افغانستان د والیانو ټولنه وایي چې د افغانستان د مشکلاتو او ستونزو د حل لپاره دی لوی جرګه راوغوښتل سي. د دې ټولنې غړي چې اکثریت یې د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي د حکومت والیان دي نن په کابل کې په یو خبري کنفرانس کې وویل چې نه خو حکومت او نه هم طالبان د دې وس لري چې د افغانستان ستونزې حل کړي. نور تفصیل د کابل نه د اکرام شینواري په ریپورټ کې.
د افغانستان د والیانو ټولنه چې نن د چهارشنبې په ورځ په کابل کې په یو خبري کنفرانس کې د افغانستان وضعیت ډېر د اندېښنې وړ وبلله او ویل چې دوی د افغان حکومت او په قطر کې طالبانو سیاسي اساسو سره خبرې کړي او دا ورته څرګنده شوي چې یو خوا هم د روان لانجې د حل په برخه کې یو محور په توګه نشي را څرګندېدلې. د کابل پخوانی والی عبدالجبار تکوا چې دغه ټولنې مشي کوي خبریالان ته وویل چې افغانستان د ډېرو ستونزو سره مخ دی.
مسلمان صلح یک ضرورت حیاتي مردم ماست.
ښاغلي تکوا ویل په یقین سره چې سوله زموږ د خلکو یو ډېره مهمه اړتیا ده. له بده مرغه سولې خبرې له تیرو څو کلونو نه یوازې د صداقت د نشتون او امتیاز رسول لامله او هغه سوند چې د سولې د لارې په مخ کې پرتی دي پیلې نه لرلي. د والیانو ټولنې اساسو په افغانستان کې د ولسي جرګې ولسوالیو د شوراګانو په ټاکنو کې د زنډ او د ټاکنو زنډ لامله د افغان حکومت د مشرانو د سیاسي موافقې له مخې په ټاکل شوي وخت د اساسي قانون د لوی جرګې نه جوړېدل په افغانستان کې د نامنیو پراخېدل او افغانانو اقتصادي ستونزو زیاتېدل دا هغو مسلو په توګه یاد کړل چې افغان حکومت یې په هواري کې پاتې راغلی دی.
او دا هم پاتې خبرونه. د کار ټولنیزو چارو شهیدان او معلولینو د چارو وزیر وایي چې په دولتي ادارو کې د 10,000 نه تر 15,000 پورې ملکي بستونه تشتي. نسرین اوریاخیل نن د افغانستان د ولسي جرګې غونډې ته ورغوښتل شوی و. هغې وویل چې د جمهور ریاست او اداري اصلاحاتو د کمیسیون د احصایو په اساس همدا شمیر بستونه په دولتي ادارو کې تشتي. نسرین اوریاخیل زیاته کړه چې د نظامي او قضایي ادارو بستونه د محرم و ملحوظاتو لکباله پا دیشمیر که شامل ندی. ده کار طولنیز و چارو شهیدان و معلولین و ده چارو ده وزیر ده معلومات لمخی پا طول دولتی ادارو که زرکم اتنیم لکه ملکی او نظامی بستون است. چی دریس وزاره ملکی بستون دی. ولکی جیچی وازی ده پوهن پا وزارت که 130,000 خالی پوستون موجود دی. فیفا یا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخابات موسه وایي چې د ملي یووالي حکومت د انتخاباتو پاکله په خپلو کړو ژمنو کې پاتې راغلی دی. د دې موسو چارواکو نن په کابل کې د ځینو مدني ټولنو او سیاسي ګوندونو د استازو په یوې غونډې کې وویل چې له بحرانه د هیواد د وتلو لاره انتخابات او حکومت په کار ده چې په دې پروسې کې ونډه ولري او زمینه ورته برابره کړي. افغانستان او قزاقستان په کابل کې د اقتصادي اړیکو د لا ټینګښت او تفاهم نامه لاسلیک کړه. په افغانستان کې د قزاقستان سفیر نن په کابل کې د قزاقستان د سوداګرۍ د خونې د پرانیستلو په وخت وویل چې هیواد په بیلابیلو برخو کې د افغانستان ملاتړ کوي او دغه همکاري به نور هم دوام وکړي. په بګرام کې د خارجي ځواکونو یو الوتکه رالویدلې ده. د بګرام ولسوال عبدالشکور قدوسی امریکا ژغ ته وویل چې دغه الوتکه چې F-16 ډوله وه په محلي وخت تیر ماښام په 8:40 د تخنیکي عوارضو له امله راولویدله. هغه ویلي دي چې په پیښه کې د سر تاوان نه دی رسېدلی خو الوتکه د انګورو په یو باغ کې رالویدلې ده او مالي تاوان یې اړولی دی.
د
امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او اوس هم نړیوال خبرونه. نن په اسلام آباد کې په سلګونو کسانو خپل مظاهره ته دوام ورکړ او د دغه شارې وڅلولارې چې تل ګڼګونه لري نیولې وه. دوه کسانو چې زیاتره د اسلام پالو ګوندونو غړي وو د څلور ورځو راهیسې په احتجاجونو لاس پورې کړی وو. دوی دغه کس د اعدامولو په خلاف احتجاج کړی چې د پنجاب د پخواني ګورنر چې توهین رسالت په قوانینو کې تغییرات غوښتل وژلی وو. مظاهره چان چې د پنجاب د پخواني ګورنر سلمان تاثیر د قاتل ممتاز قادری طرفداران دي وایي چې دوی به تر هغو خپل مظاهرو ته دوام ورکړي چې حکومت یې غوښتنې ومني. مظاهره د یکشنبې په ورځ پیل شوې وه او په عین ورځ په لاهور کې په یو ځانمرګ برید کې دوه اویا کسان د عیسویانو په مراسمو کې ووژل سول. پولیس ویلي دي چې د لاهور د ځانمرګ برید په تړاو یې 200 کسان نیولي دي. د مظاهره چانو مشرانو په خپلو غوښتنو کې دا هم شامله کړې ده چې دا کسان دې سمدستي خوشې سي. بل پلو ته د افغانستان د کډوالو وزارت ویلي دي چې په پاکستان کې د تروریستي بریدونو وروسته افغان کډوال دي نه ځورول کیږي او د بشري حقونو په مطابق ورسره چلند وسي. که څه هم ځینې د افغانانو د ځورولو ریپورټونه خپاره کړي دي خو د کډوالو د وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل ازادي راډیو ته ویلي دي چې تر اوسه دوی ته د افغانانو د نیول کېدو یا شړلو په اړه کوم رسمي مکتوب او شمیرې نه دي رسیدلي. د فرانسې جمهور رئیس نن اعلان کړی دی چې نه غواړي چې د فرانسې په اساسي قانون کې تغییر راولي او دوه کسان تابعیت واخلي چې په تروریستي پیښو کې لاس لري. فرانسوا اولاند په اساسي قانون کې د اصلاحاتو وړاندیز په پاریس کې د نومبر د میاشتې د تروریستي پیښنه وروسته کړی وو خو د لایحې په متن باندې د فرانسې د سنا مجلس او ولسي جرګې موافقه نه وه کړې. د فرانسې جمهور رئیس نن وویل چې دی هڅه کوي چې خپل هیواد یو موټی کړي او دا وښيي چې فرانسه د تروریستي پیښو ځواب ورکولی سي. د پیشنهاد شوې لایحې مخالفت د لپاره کېدی چې ویره وه که قانون سي نو د مسلمانانو سره به انصاف نه وي سوی. ځینو خو دغه لایحه د هغو اقداماتو سره مقایسه کوله چې د دوهمې نړیوال جګړې په ترڅ کې د فرانسې یهودیانو څخه تابعیت اخیستل کېدی. د فرانسې د عدلیې وزیر هم په نوې لایحې باندې اعتراض درلود او په دا خاطر یې د جنوري په میاشت کې استعفا وکړه. که څه هم د فرانسې جمهور رئیس ویلي دي چې په اساسي قانون کې به تغییرات رانولي خو دا یې هم ویلي دي چې د فرانسې امنیت ورته لومړیتوب لري. د امریکا په مقدماتي انتخاباتو کې د جمهور غوښتونکو د ګوند درې کاندیدان په دې سلا وو چې دې ته ضرورت شته چې داعش باید مات سي. ډونالډ ټرمپ د جمهور غوښتونکو مکش کاندید په دغه بحث کې چې د سینن لخوا جوړ سوی وو وویل موږ باید هر څه ژرتره چې وي او په هر وسیله چې وي داعش د ځمکې له مخه ختم کړو. د ټکساس سناتور ټیج کروز چې تر اوسه په مقدماتي انتخاباتو کې دوهم دی وویله چې امریکا اول باید چې د پوره هوایي قوت نه کار واخلي او بیا کردان په وسلو سنبال کړي چې د داعش غړي ووژني. هغه د جګړې په اړه د اوباما په ستراتیژي هم انتقاد وکړ. جان کیسیک د اوهایو ګورنر بیا وویله چې دی د اسلامي دولت د ډلې د تباه کولو په اړه د ائتلاف د جوړولو طرفدار دی. هغه وویل چې په ائتلاف کې باید چې د خلیج هیوادونه ډیره ونډه ولري او په جګړې کې باید هوایي او ځمکني قوت استعمال سي. په امریکا کې یوه ښځه تورنه سوې ده چې غوښتل یې د سوریې ته ولاړ سي او د اسلامي دولت د ډلې سره یو ځای سي. جیلن یانګ 40 کلنې ده او د میسیسیپی په ایالت کې ورباندې تور لګول سوی دی چې د یو تروریستي ډلې سره یې مرسته کوله. د هغې نامزاد هم په عین جرم محکوم سوی دی. دواړه د اګست په اتمه نیټه هغه مهال ونیول سول چې غوښتل یې ترکیې ته سفر وکړي. چین تایوان ته خبرداری ورکړی دی چې که د هغې هیواد د یوه نوي قانون مسوده منظور سي نو د دواړو خواوو ترمنځ مذاکراتو او اړیکو ته به تاوان ورسوي. په تایوان کې په قانوني مسودې باندې غور کیږي چې حکومت ته د چین سره د موافقو په اړه د لا ډیر نظارت حق ورکوي. په تایوان کې مترقي دیموکرات ګوند په پارلمان کې اکثریت لري. دا ګوند د جنوري د میاشت په انتخاباتو کې اکثریت وګاټه. دا ګوند پیشنهاد کړی دی چې د چین سره د تجارت د قانون د لایحې د تصویبېدو نه مخکې دي نوی قانون چې د چین سره د موافقو په اړه حکومت د لا ډیر نظارت حق ورکوي تصویب سي. چین دا غوښتنه کړې ده چې د چین او تایوان ترمنځ دي د تجارت لایحه ژر تر ژره منظور سي. په برما یا میانمار کې نوی جمهور رئیس لوړه کړې ده. نوی جمهور رئیس تین چیاو او د هغه دوه مرسلانو نن د پارلمان د دواړو خونو د غونډې مخکې د میانمار سره د وفاداری اعلان وکړ. اروپای اتحاد په ترکیه په دې انتقاد کړی دی چې د جرمني سفیر په دې احضار کړی دی او ورته ویلی دی چې ولې یوې ورځپاڼې د رجب طیب اردوان باندې ملنډې وهلې دي. پر رجب طیب اردوان باندې په یو سندره کې ملنډې وهل سوي دي. دغه اتحاد وایي چې د جرمني د سفیر احضارول د اروپا اتحاد د دیموکراتیکو ارزښتونو خلاف کار دی.